رش همایون قدر من دوستان وقت په افغانستان کې د سهار ته بچی شوې. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناتو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. افغان حکومت وایي تر دې دمه په پېښور کې د کونړ د نادرکه شوي مرستیال والي د برخلیک په اړه معلومات نه لري، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې ته یې ویلي چې په قبایلي سیمو کې فعالیت بند کړي. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناتو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د فراه ولایت چارواکو تایید کړی ده چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې هوایي حملې ملکی وګړي زیانمن کړي دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملین په ملاتړ د روسیې لوبغاړو د دوپنګ ادارې ښایي د امریکا د کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسیې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډوډول دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناتو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیاتوي. جنرال طارق شاه بهرامي په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادۍ رډیو سره په یوه مرکه کې وویل ناتو غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي سو دا هیواد اړ شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان دریز لا هم نه دی بدل شوی. جنرال جان نیکلسن له ازادي رډیو سره په جلا مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفان لا هم په پاکستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په افغانستان حمله کوي. ښاغلي نیکلسن ویل له پاکستان سره د ناتو خصوصي خبرې روانې دي او زیاته یې کړه چې که پاکستان خپل سلوک بدل نه کړي نو په وړاندې به یې فشارونه دوام وکړي. دا فراه ولایت چارواکو تایید کړی چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې هوایي حملې ملکی وګړي زیانمن کړي. د فراه د والي ویان ناصر مهری ازادي رډیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفانو پر سنگرونو په دې هوایي حملو کې ګڼ شمېر وسلوال مړه او ټپیان شوي، خو تر څنګ یې 15 ملکی وګړي هم ټپیان شوي. ښاغلي مهری زیاته کړه چې تر اوسه د ملکی وګړو د مړینې په اړه دوی ته کوم رپورټ نه دی رسیدلی. د سیمې اوسیدونکي او عیني شاهدان وایي د ټپیانو شمېر له دې زیات او د ځینو حالات نازک دی. دا فراه د ولایتي روغتون یو ټپي د فراه په ولایتي روغتون کې یو ټپي د ازادي رډيو خبريال ته وویل خو د فراه د والي ویان ښاغلی مهري وایي ملکی وګړي ځکه ټپیان شول چې وسلوالو مخالفانو د دوی په کورونو کې ځای نیولی و. خاکي سفید د فراه له نام نه ولسوالیو څخه ده چې ډېره برخه یې د حکومت د مخالف وسلوالو په ولکه کې ده. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت لارښوونه ورته کړې چې په نام نه قبایلي سیمو کې خپل روسي تاسیسات هم بند کړي. ام اس اف پرون په یو بیان کې وویل چې دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې خیریه ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید ډډه وکړه او په دې توګه د باجول جنسۍ د قبایلي سیمې اړوند خلکو ته صحي مرستې نورې نشي رسولی. ام اس اف په باجول کې چې د وګړو شمېر یې له ونیم لکو اوړي 160 کارکوونکي لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ام اس اف د ټولنې مشر وایي دوی روغتون خلکو ته وړیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندېدل به د سیمې د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اخیسی وکړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملین په ملاتړ د روسي لوبغاړو د دوپنګ ادارې ښایي د امریکا د هغه کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسي راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډوډول وي. متحده ایالاتو پر کرملین تور لګولی چې د دې هیواد د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د امریکا لویه څارنوالي او د کانګرس لږ تر لږه دوه کمیټې د دې ادعاو په اړه څېړنې کوي. د ډوپینګ یا په سپورتي لوبو کې د مصنوعي قوت د کارولو پر ضد د نړیوالې ادارې تر نظر لاندې په 2018 کال کې په یو خپلواک ریپورت کې وویل شول چې له زرو زیاتو روسي لوبغاړو په دیرشو سپورتي څانګو کې د دولت په ملاتړ د ډوپینګ له پروګرامه کار اخیستی. ولسمشر پوتین د چلیابینسک ښار کې د یو فابریکي کارګرانو ته د وینا پر مهال د خپلې ادعا لپاره شواهد وړاندې نه کړل، خو وویل متحده ایالات غواړي د یو ځوابي اقدام په توګه د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی پوتین وایي ډیر زیات شک شته چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په ځواب کې به امریکا هم زموږ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ستونزې جوړې کړي. دا به خورا بد کار وي، ځکه چې د اولمپیک نهضت اصلي معنا به زیانمنه کړي. پوتین رسمن نه دی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به کاندید وي، خو تمه ده چې د 2013 کال د انتخاباتو کاندید او ګټونکی به وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګیرنی منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې پرون د کرغیزستان له مشرانو سره په بشکک کې وکتل. موګیرنی له منتخب ولسمشر المازبیک اتمبایف چې د ولسمشرۍ دوره یې پای ته رسیدلې او صدر اعظم سوپر اساکوف سره وکتل. همدارنګه له منتخب ولسمشر سورنبای جین بیکوف سره هم خبرې کړې. د میرمن موګیرنی له سفر مخکې د هغې ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې په کرغیزستان کې د بشري حقونو وضعیت له هغه موضوعاتو څخه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره به د کرغیز چارواکو سره پرې خبرې وکړي. د دې ویان دی همداراس یادونه وکړه چې موګیرنی به د خپل دې سفر په دوام تاشکند هم لاړ شي او د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره به هم وګوري. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. کغواړی دا نور خبرونه په تکرار ولولې او یې په تفصیل ولولې نو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتلای شي. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار ته په یوه مرکه کې وویل
مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت.
عبدالهادی ارغندیوال وایي حزب اسلامي ګوند د افغانستان په عدلي وزارت کې د په مشرۍ سب دی او تر اوسه د او ګلبدین حکمتیار ترمنځ یووالی نه دی رامنځته شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مرکزي شورا غونډه رابللې وه او هڅه کوي چې دغه ګوند تر یو رهبري لاندې راټول کړي. په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې په پېښور کې د کونړ نادرکه شوی مرستیال والی لا هم نادرکه دی او چارواکي وایي چې د برخلیک په اړه یې معلومات نه لري. په وختو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې فعالیت بند کړي. دا افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه هم کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. ښاغلي بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر ګاونډیانو ډیپلوماتیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې وسلوال مخالفین لا هم په پاکستان کې مرکزونه لري. ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناتو خصوصي خبرې روانې دي، خو د زیاته کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private. Thus far, we have not
خصوصي خبري روان دي، خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی او دښمن لا هم په پاکستان کې لغپل خوندي ځالو څخه فعالیت کوي، خو موږ غواړو په راتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیری استوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه هم وکړه، خو په عین حال کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تیره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
په رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې ژمنه کړې چې پر پاکستان به فشار زیاتوي څو دا هیواد د افغانستان د وسلوالو مخالفانو له ملاتړ لاس واخلي. همداراز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان دریز لا هم نه دی بدل شوی. جنرال نیکلسن ویلي که پاکستان خپل سلوک بدل نه کړي نو په وړاندې به یې فشارونه دوام وکړي. احمد تکل د بروکسل د غونډې د پریکړو په اړه د ناتو د پخواني جګ پوړي سلاکار محمد شفیق همدم نظر پوښتلی. ښاغلي همدم د مرکې په پیل کې وویل چې ناتو له دې مخکې هم د پاکستان په وړاندې له پوځي او سیاسي فشارونو کار اخیستی او بیا هم دا کار کولی شي.
سره له چې ناتو د پاکستان سره د سیاسي او ډیپلوماسي هلو ځلو له لارې غواړي چې موضوعات او مشکلات حل کړي، خو تر څنګ دا باید هېر نه کړو چې ناتو د طالبانو لوړپوړي قومندانان د القاعدې لوړپوړي قومندانان پاکستان کې په نښه کړی او له منځه وړی. حتی د القاعده مشر اسامه بن لادن او د طالبانو مشر ملا منصور هم د امریکایي ځواکونو لخوا د پاکستان په خاوره کې په نخښه کړل شوی او له منځه وړل شوی. نو دا د ښکارندوی ده چې د دې تر څنګ چې د ناتو غړي هیوادونه او ناتو د پاکستان سره د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي، تر څنګ یې نور وسیلونه هم کار اخلي. نو دغه کړنې چې موږ ګورو، نظامي عملیاتونه ګورو، سره له چې پاکستان یو مستقل هیواد ده، یو زړوي هیواد ده، خو بیا هم د ناتو غړي هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالات تر خپل وسې پورې په پاکستان کې هم هلې ځلې کړي تر څو د ترستان پټنځاینه او د هغوی مشران په نخښه کې.
همدم صاحب، د دې ترڅنګ پاکستان یو لړ اندېښنې هم لري، نه یوازې پاکستان، د افغانستان نور ګاونډیان هم یو لړ اندېښنې لري لدې چې د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې دي. ناتو د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره څه کړي تر اوسه پورې غواړي څه وکړي؟
البته زه فکر کوم چې د ناتو موجودیت په سیمه کې نه یوازې دا چې د افغانستان د امنیت لامل ګرځي، بلکې تر څنګ د سیمې او د نړۍ د امنیت لامل هم ګرځېدلی شي. موږ تاسې که وګورو د 2001 یا د سپتمبر 11 واقعې نه وروسته اوسه پورې بیا داسې کومه لویه پیښه په نړۍ کې نه ده شوې. البته اروپا کې شته، ترستان شته، خو بیا هم سیمه او نړۍ چې یو لوی ګواښ سره نه ده مخ. د دې تر څنګ د ناتو سیکرټر جنرال پاکستان نه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې امنیت د سیمې او د نړۍ د امنیت معنا ده، که هغه د پاکستان ده، که ایران ده، که نور د افغانستان ګاونډیان دي، نو دوی ته هم د افغانستان د ثبات او د امنیت ګټه رسیږي.
دا احتمال چې ناتو او امریکا افغانستان ته شا کړي شته نشته؟ څومره ده دا احتمال؟
زه فکر نه کوم چې داسې احتمالات موجود وي، ځکه چې د دې سرسنګ چې اوس ناتو په افغانستان کې نظامی حضور لري یا امریکا متحده ایالات هم نظامی حضور لري، که چیرې حتی دوی دغه نظامی حضور هم په افغانستان کې کمه شي یا نوي چې لا تر اوسه پاغي باندې هم څه خبره نه ده شوې. بیا هم افغانستان د ناتو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی د لیسبون په غونډه کې په 2009 کال کې افغان حکومت او بیا هم د ناتو غړي هیوادونه دغه ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی چې وروسته د هغې نه د افغانستان د مربوطه مقاماتو لخوا هم تایید شوی ده. بیا د ناتو تر څنګ د متحده ایالاتو سره هم افغانستان دوه دولت تړونونه لاسلیک کړي چې یو یې امنیتي دوه اړخیز تړون ده چې بي سي په نامه مشهور ده، هغه ده، او بل یې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک اړیکو تړون ده چې هغه هم د افغانستان ولسی جرګه تایید کړی او هم عنعنوي جرګه تایید کړی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان روابط د امریکا متحده ایالاتو سره او د ناتو سره ډېر اوږدمهاله ده او بدون له کوم قید او شرط او بدون له انقضا تاریخ نه دغه ملاتړ د دغه دواړو د هیوادونو او د ناتو غړي هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان سره به ادامه ولري.
شفیق همدم د ناتو پوخنه سلاکار و چې د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی ورځی د غونډي د پریکړو پاړه چې پکې په پاکستان باندې د افغانستان د ثبات په برخه کې د فشار راوړل هم شامل و خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
افغان حکومت وی تر دې دمه د کونړ د مرستيال والی چې د وسلوال لوري په پیښور کې برمته شوی هیڅ ترک نه دی معلوم. په اسلام آباد کې د افغان سفارت مرستيال زردشت شمس پرون ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره د کونړ د مرستيال والی د موندلو په هدف هڅې روانې دي. محمد حدیث پردي اسلام کابل رپورټ راکړي.
د دوه اونیو په تیریدو لا هم د کونړ د مرستيال والی پاړه چې په پاکستان کې برمته شوی هیڅ ډول معلومات نشته. په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې تر دې دمه د کونړ مرستيال والی محمد نبی احمدی د موقعیت په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې مرستيال افغان سفیر زردشت شمس د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ د مرستيال والی د خلاصېدو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
و ما به صورت دوامدار به
لا بد مرغه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. موږ په دوامدار توګه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کې یو. تر دې دمه د هغوی له اړخه موږ ته کوم مثبت خبر نه دی راکړل شوی، خو د همکارۍ دا ډیر راکړی او دی ویلي که په دې برخه کې پرمختګ کیږي نو احوال براکبی.
شاوخوا دوونه وړاندې د کونړ مرستيال والی محمد نبی احمدی د پاکستان د پیښور خار په ډبګری سیمه کې د وسلوالو لوري برمته شو، خو تر اوسه دا نه د معلومات چې نوموړی د چا او کوم هدف لپاره برمته شوی. خاغله احمدی د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و، خو په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي چې نوموړی د خپل راتګ په اړه دوی په جریان کې نه و پریخي. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لوري برمته شوی دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پا پاکستان کې د برمتشو او افغان چارواکو لډل څخه دي چې ورسته بیا خوشی شوی دي. د کونړ د مرستيال والی کورنۍ وایي چې دوی هم د خاغلی احمدی په اړه معلومات نه لري. د محمد نبی احمدی زوی احسان الله له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل کڅه هم د پلار له برمته کې دوی دوه ونې تیریږي، خو دوی لا هم د برخلیک په اړه معلومات نه لري.
پاکستان کې ده یا نه ده، کوم ځای کې ده، چا سره ده، باید دولت دی کې خپل حالې ځلی وکړي. ځکه دا د افغانستان یو دولت تازه او د رئیس جمهور په یو سرحدي ولایت کې نو تر اوسه پورې موږ نه وزارت خارجه موږ سره تماس نیولی نه کوم بل لوړ ټولې چارواکي، بس خبر هم داسې پاتې ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا د ښاغلي احمدي برمته کېدل سیاسي ګڼي، وایي چې نوموړی د ایسای له لوري برمته شوی دی. له ډلې قدرت الله ځواک وایي چې یو شمېر پاکستاني طالبان د کونړ په غرونو کې ځای پر ځای شوي او ښایي د ښاغلي احمدي برمته نیونه هم له همدې موضوع سره تړلې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی نړیوالې رسنې د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
افغانستان ته د ناټو لخوا د تازه دمه سرتیرو د استولو په پریکړې باندې ګڼو لویدیځو مطبوعاتو تبصری کړي دي. د ناټو په ویب پاڼه کې راغلي چې دغه سازمان عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د پنجمې پر ورځ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه له افغانستان خپل ملاتړ زیات کړي. ناټو د پنځمې پر ورځ ویل درې زره تازه دمې سرتیري افغانستان ته لیږي. د ناټو په بیان کې راغلي دغه سازمان اوشت غړي هیوادونو ژمنه وکړه څو راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته خپل سرتیري زیات کړي. د ناټو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ ویل د خپلو متحدینو او شریکانو له دې هوډ او ملاتړ سخت هرکلی کوي. یانس ستولتنبرګ ویل د ناټو د غوڅ ملاتړ عسکر به په افغانستان کې له شاوخوا دیارلس زرو شپاړس زرو ته ورسیږي. آیا په افغانستان کې روانه جګړه پای ته رسیدونکې ده که څنګه؟ ناټو درې زره اضافي عسکر له طالب او داعش سره د جګړې لپاره استوي. دا د نیوزویک مجلې عنوان دی. نیوزویک لیکلي د ناټو عمومي منشي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې په پلازمینه کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د سه شنبې ورځې حملې د ټولو پام ځان ته جلب کړی و. د مقالې لیکوال د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست اعلان ته هم اشاره کړې چې ویلي و شاوخوا څلور زره سرتیري افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. د مقالې لیکوال وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو فعالیتونو او حملو زیاتوالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړ کړ څو د افغانستان په اړه خپل دریځ بدل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې وه چې په بهرنیو لانجو کې د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي.
عبدالهادی ارغندیوال وی حزب اسلامی ګوند د افغانستان په عدلی وزارت کې د په مشرۍ سبدی او تر اوسه د داو ګلبدین حکمتیار ترمنځ یو والی هم نه دی رامنځته شوی. ښاغلی ارغندیوال پرون ازادي راډیو ته ویل چې د یو کېدو په هدف خبرې روانې دي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د مرکزي شورا کانګره راغوښتي، عبدالهادي ارغندیوال وایي چې حزب اسلامي ګوند په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت دی. نوموړي چې د حزب اسلامي د مرکزي شورا د کانګرې د لومړۍ ورځې په غونډه کې هم ګډون نه و کړی، د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ده او ګلبدین حکمتیار ترمنځ یووالی هم نه دی رامنځته شوی. دی وایي تر اوسه یووالی نه دی رامنځته شوی خو هیله لرو چې هوکړه وشي. په عدلي وزارت کې حزب اسلامي زما په مشرۍ ثبت دی. خبرې روانې دي. هیله ده چې وی هوکړې ته ورسیږو او هر څوک چې حزبیانو د رهبر په توګه وټاکه زموږ لپاره به هم د تایید وړ وي. ګلبدین حکمتیار د چهارشنبه په ورځ د حزب اسلامي د مرکزي شورا کانګره راوغوښته چې د مسؤلینو په خبره له درې زرو نه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و. دغه کانګره به تر درې ورځو یعنې د جمعې تر ورځې دوام وکړي او تمه ده چې په پای کې د حزب اسلامي مشر هم مشخص شي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت وایي تر اوسه حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ له دوی سره ثبت دی. د دغه وزارت ویان نمان ریاست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در وزارت عدلي اسلامي افغانستان حزب اسلامي افغانستان
دی وایي موږ په عدلي وزارت کې حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ او د شپږ څلوېښت مؤسسونو په نوم ثبت کړی. د حزب اسلامي په نوم د دوی فعالیتونه غیر قانوني دي خو که د کوم بل حزب په نوم پروګرامونه لري او غواړي ثبت کړي هغه بیل حساب دی. کولی شي کنګره جوړه کړي او خپل رهبر مشخص کړي او بیا د ثبت لپاره راشي. خو د حزب اسلامي د مرکزي شورا ویاند وایي افغان حکومت تیر کال د حزب اسلامي د رهبر په توګه له ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړې امضا کړه. دغه شورا ویاند فضل من الله ممتاز ازادي راډیو سره په خبرو کې د عبدالهادي ارغندیوال د خبرو په اړه داسې ویل
که گفتگوهای شروع شد بین افراد حزب اسلامی سابقه بخصوص ارغندیوال صاحب دوستان
دی وی کله چې د حزب اسلامی د پخوانی غړو ترمنز په ځانګړي ډول ارغندیوال صاحب سره خبرې وشوي ټول په دې توافق لري چې د حزب اسلامی امیر ګلبدین حکمتیار دی او د افغانستان حزب اسلامی واحد دی او هیڅ ډول تجزیه او انشاب پکې نشته. د غشان د سولې په هوکړلیک کې ارغندیوال صاحب هم لاسلیک کړی. ګلبدین حکمتیار د چهارشنبه په ورځ د حزب اسلامی د مرکزی شورا د کنګره د پیل په ناسته کې ویل چې غواړي د یو واحد دریز د رامنځته کېدو لپاره حزب اسلامي بیا منظم کړي. خو په دغه کنګره کې د عبدالهادي ارغندیوال او د ولسي جرګې او د دغه ګوند د غړي اقبال صافي په ګډون د حزب اسلامي یو شمېر غړو ګډون نه و کړی. اقبال صافي د پنځمه پورا ازادي راډیو ته ویل دی به ملي ګټو ته په پام سره د حزب اسلامي د غړي په توګه پاتې شي.
په فراه ولایت کې پرون افغان حکومتي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه کړي چې د ځایي خلکو په وینا یو شمېر ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. په اړه یې له فراه څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
د فراه ولایت په خاکسفی ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د پنجشنبې ورځ مازدیګر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د دغه پېښې ځینې قربانیان چې د فراه ولایت ولایتي روغتون ته راغلي وایي چې الوتکو د دوی پر کورونو بمونه غورځولي او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په هغه کسانو کې چې ژوبل شوي درې ماشومان او سپین ږیری هم شامل دي. د دغو کسانو څخه د څو تنو سره مې د فراه ولایت په ولایتي روغتون کې خبرې وکړې. بل خوا به د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې د دولت استوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې ځای نیولی و، نو ځکه ځینې ملکي کسان ته مرګ ژوبله اوښتېده. د فراه د والي بیان ناصر مهري وایي په دغه برید کې 15 تنه ملکي کسان ژوبل شوي خو د مړو په اړه تر اوسه راپور په لاس کې نشته. مهري زیاتوي چې په دې برید کې دولت استوالو مخالفان ته مرګ ژوبله اوښتېده. تر اوسه دولت استوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ یو نام نسیمه ده چې ډېره برخه یې د دولت استوالو مخالفانو په لاس کې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د فعالیت بند کړي. پاکستاني چارواکو په قبایلي سیمو کې چې نږدې یوې لسیزې راهیسې افراطي وسلوالې ډلې پکې فعالې دي، د بې سرحده ډاکټرانو په نوم یوې روغتیایي موسسې ته چې په تیرو 14 کلونو کې بېوزلو خلکو ته روغتیایي خدمات برابرول د فعالیت جواز نه دی تمدید کړی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف پرون وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه او په دې توګه نور نو نشي کولای چې د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې اړو خلکو ته صحیح مرستې ورسوي. ایم ایس ایف په یو بیان کې ویلي چې له دې سره په باجوړ ایجنسۍ کې د دې ټولنې 4 کلن فعالیت هم پای ته ورسید. د ټولنه په باجوړ کې چې د وګړو شمیر یې له 9 لک اوړي یو سلوشل کارکونکي لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر آزاد الیساندرو الو کوي د باجوړ په سیمو کې روغتیایي خدمات ډیر محدود دي او د دوی ډیری ناروغان حتی د ابتدایي روغتیایي خدماتو لپاره هم پیسې نه لري. ښاغلی الو کوي د ایم ایس ایف روغتون خلکو ته وړتیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د باجوړ ایجنسۍ د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغیز وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو دې وزارت له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې د پاکستان حکومت د خیریه ټولنې ته چې مرکز یې په ژنیو کې دی وویل چې د قبایلو په بله ایجنسۍ کورمه کې هم خپل 14 کلن فعالیت بند کړي. په تیره یوه لسیزه کې په ډیری قبایلي سیمو کې افراطي وسلوالو ډلو د پاکستان له پوځ سره درنې جګړې کړې دي. د جګړو پر روغتیایي خدماتو، تعلیم او نورو برخو خورا ناوړه اغیز کړی دی.
او سم د یو داسې حساس مایکروفون د جوړولو په اړه د ساينس پوهانو د هڅو حال درکو چې د جولا زالو تورته لا باریکو تارونو پکې کار اخیستل شوی. اسمت ساروان تفصیل دروړي.
ساینسپوهانو د جولا له خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډیرې ټیټې فریکوینسۍ تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشهاری ښه فلتر کوي. د جولاڅالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولی او په الکترونیک، جین درملنې، فضایي تحقیقاتو، طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستی دی. ساينس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولاله تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف له کبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو د غراز د یوې څېړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څېړلی دی. دوی وایي انسانان د غوږ له پردې څخه په استفادې د ژغ لوری پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویشتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازکه او ظریف دی چې ډیر ټیټه او بیخي کمزوري فریکوینسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناتو غړو ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. جنرال طارق شاه بهرامي پرون په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې وویل ناتو غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي سو دا هیواد اړ شي چې د افغانستان د سولې او ثبات له ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. دا فرا ولایت په ولایتي روختون کې یو شمېر ټپیانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پر خاکي سفید ولسوالۍ کې د هوایی حملې په ترڅ کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي او همدارنګه یو ګڼ شمېر ټپیان شوي. خو د فرا د والی ویان ښاغلي مهري وایي ملکی وګړي ځکه ټپیان شول چې وسلوالو مخالفانو د دوی په کورونو کې پناه اخیستی وه او ځای نیولی و. دا به سرحد ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت لارخونه ورته کړې چې په نام نه قبایلي سیمو کې خپل روستي تاسیسات هم بند کړي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې خیریه ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید نه ډډه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملین په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپینګ دعوې ښایي د امریکا د کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسیې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډوډول دي. متحده ایالاتو پر کرملین تور لګولی چې د دې هیواد د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. ولسمشر پوتین وایي ډېر احتمال شته دی چې د امریکا متحده ایالات به په ځوابي عمل لاس پورې کړي او د روسیې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخاباتو کې به د مداخلې هڅه وکړي. دا اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرنی منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې پرون په قرغیزستان کې او په بشکک کې د قرغیزستان له سیاسي چارواکو سره کتلې دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. اوس هم مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی درته وړاندې کړو، دا د خبرونې وروستی خبری ریپورت راخلو. د افغانستان ملي اسلامي محاذ وایي افغان حکومت باید داسې سیمه ییز او نړیوال سیاست غوره کړي چې د هیواد د سیمې د ځینو هیوادونو د نیابتي جنګونو ډګر نه شي. دا خبره د دې ګوند رئیس پیر سید حامد ګیلانی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي اسلامي محاذ د عالي شورا په غونډه کې وکړه. خو حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان بهرنی سیاست متوازن او د هیوادونو سره د حقوقو اړیکو پر بنسټ ولاړ دی. په دې اړه به د خان محمد سیند ریپورت واورو. ورپسې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې په ګډه همکارۍ د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام اوریدلی شي او په هغې پسې کور کلی خبرېږي.
د افغانستان ملي محاز وای افغان حکومت باید په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت او پرمختګ لپاره په سیمه ییز او نړیواله کچه یو ناپیلې او متوازن سیاست غوره کړي. دا خبرې د افغانستان د ملي اسلامي محاز مشر سید حامد ګیلانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دغه محاز د عالي شورا په غونډه کې وکړې. ښاغلي ګیلانی ټینګار وکړ چې د یوې سوله ییزې او متوازنې بهرنۍ ستراتیژۍ عملي کول کولی شي چې افغانستان د ځینو هیوادونو له نیابتي جګړو وژغوري.
افغانستان جبل ده د دې توان نه لري چې د یو ملاتړ وکړي بل سره دښمني وکړي. د هر هغه وطن نه چې حکومتونه یې ولسونه یې ښې هیلې او نیتونه افغانستان لپاره لري استخدام کیږي بل وطن دې پې قربان نه کړي. یو وطن په سر کې کېنو بل پې وهو. مونږ وایو متوازن سیاست چې ټول د نړیوالو سره یو سان اړیکې ولرو.
ښاغلي ګیلانی وویل افغان حکومت ته پکار ده چې له هند، روسیې، چین، امریکا، اروپایي هیوادونو او پاکستان سره ښې اړیکې ولري او له دغو هیوادونو څخه د هیواد په سوله، ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ کې ګټه واخلي. ښاغلي ګیلانی دا هم وویل دی باور نه لري چې یوازې پاکستان د افغانستان د جنګ د دوام لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې د افغانستان د جنګ لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی. د افغانستان د ملي اسلامي محاز په غونډه کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو نه د دغه محاز یو یو انتخاباتي استازي ګډون کړی و. د افغانستان د ملي اسلامي محاز بل غړي غازي نواز تڼي وویل حکومت دې د روانو ستونزو ختمولو ته جدي تدابیر ونیسي.
زموږ حکومت د نظام په جوړښت کې په پاتې راغلی دی، د امنیت پر اوستلو کې پاتې راغلی دی، د فساد د ختمولو کې پاتې راغلی دی. خطفای موجود دي، د صلح لپاره پیوړې ستراتیژي موجوده نه ده. موږ په افغانستان کې بیا عدالتي نشو برداشت کولای. موږ په افغانستان کې عدل غواړو، انصاف غواړو.
هسه موکړه چې په دې اړه د جمهوری او اجرایی ریاستونو نظر واخلو، خو مطبوعاتي مسؤلینو یې د خبرو کولو ډډه وکړه. همداشان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم حاضر نشول چې د موضوع په اړه څه ووایي، خو حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان بهرنی سیاست د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د نړیوالو منل شوو اصولو سره سم د نیکو اړیکو او یو له بل سره د همکاریو په اساس جوړ شوی دی. افغان حکومت دا هم ویلي چې د افغانستان جګړه د یوه هیواد په ګټه هم نه ده او ټولو ته پکار ده چې د ختمولو لپاره عملي هڅې وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې مور پلار پر اولاد حق لري، همداسې اولادونه هم په مور پلار ځینې حقوق لري چې باید پرځای شي. دا چې ماشوم د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه پر مور پلار کوم حقونه لري، د خپرونې له میلمه څخه پوښتو. له موږ سره میلمه دینی عالم شمس الرحمن فروتن دی.
کله چې ماشوم دنیا ته راځي، د اسلام له نظره یو څه مادي او معنوي حقوق لري. اولین حق د ماشوم د معنوي لحاظ نه دادی چې کله ماشوم دنیا ته راځي، د اسلام له نظره د ماشوم په ښه غوږ کې اذان او په چپ غوږ کې اقامت وشي. د دې نه وروسته بل حق د ماشوم دادی چې هغه ته حق نسب هم ویل کیږي، چې په ماشوم باندې ښه نوم کېښودل شي، داسې یو نوم چې په آینده کې دا ماشوم په دغه نوم سره فخر وکړي. داسې نوم نه وي چې کله چې دا ماشوم غټ شي او بلوغ سن ته ورسیږي په ټولنه کې په دغه نوم سره وشرمیږي. یعنی ښایسته او ښکلی او معنوس او پرمعنا نوم وي چې دا د والدینو مسؤلیت دی چې په خپل ماشوم باندې د نوم باید کیږدي. بل حق د ماشوم دادی د ولادت نه وروسته که یو انسان وسه ولري، که هغه ماشوم جلی وی یا هلک وی، په اوم ورځ ماشوم ته عقیقه وشي. عقیقه په دې معنا دی چې په اوم ورځ که د ماشوم والدین، مور او پلار او کورنۍ اقتصاد خوي، نو که هلک وی یا جلی وی، د هغه لپاره یوه پسه ذبحه کی د الله په نامه، او د دې پسه ذبحه په فقرا و مساکین و خپلو خپلوانو باندې وویشل سي، چې دا یو ډول صدقه ده او یو ډول شکرانه دی د دغه ماشوم د پیدایښت لپاره، چې متاسفانه په افغانستان کې او په ځینو ولایاتو کې کله چې الک دنیا ته راشي نو د هلک لپاره ښه میلې نیول کېږي، په اصطلاح شابشش نیول کېږي، اما کله چې لور پیدا شي متاسفانه دا تبعیض وجود لري چې د لور په خاطر هیڅ کار هم دوی نه کوي چې دا د اسلام له نظره مردود دی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سو بین اولادکم، تاسو د خپل اولادونو په منځ کې تسویه وکړئ، مساوات وکړئ، په مادي او معنوي لحاظ نه د خپل اولادونو په منځ کې تبعیض باید ونه کړئ.
او که سوسی برخه ته یو ماشوم چې کانډای ته راځي له صحي نگانه د کوم حقوق لري په خپل کورنۍ باندې؟
بله، د صحي لحاظ نه څو حقونه لري. اول حق دا دی چې کله ماشوم دنیا ته راځي نو دا ماشوم ته باید مکمل په هغه مدت کې چې کوم اسلامي شریعت ټاکلی دی شوده، البته د مور شوده ورسیږي. نبی صلی الله علیه وسلم د ماشوم د صحت په خاطر فرمایي چې ان الله تعالی وضع عن المسافر الصوم. د دې حدیث شریف مفهوم دا دی چې په سنن ابو داود کې را نقل شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه و تعالی د مسافر څخه روژه معاف کړی دی، په دې معنا چې بیا وروسته قضایی را ګرځوي. همدارنګه د هغه مور څخه دا یعنی روزه ساقط دی، باید وی ننیسی چې کوم هغه مور حامله وي یا مردعه یا شده ورکون کی وي. دا په دې خاطر دی چې کله مور روژه ونیسي کیدای شي چې د دې شده کم شي، کیدای شي چې د دې ماشوم وږي پاتې شي، نو د ماشوم د صحتمندی په خاطر او د ماشوم د سلامتی په خاطر حتی د الله سبحانه و تعالی یو فریضه چې هغه عبارت د روژه ده هغه باید مور وننیسي. اما کله چې ماشوم د شوده نه جلا کیږي او کله مور صحتمند کیږي بیا نو په کار ده چې د خپل روژه قضایی را وګرځوي.
بله، فکر کوم د دې بلې پوښتنې ځواب هم تاسو ته څه ویل چې ماشوم د تغذیه په برخه کې اسلام کې څه ویل سوي دي؟
پلار باندې واجب دی چې د ماشوم د مور د تغذیه په اړه متوجه وسی، یعنی فرض دی چې د دې ماشوم پلار د حلال لار نه د دې ماشوم مور داسې تغذیه کی چې دا مور وکولای سي په صحیح توګه اس چې لازم دی د خپل ماشوم ته شوده ورکی، او کله چې د شوده نه جلا کیږي د مور مسؤلیت دی، د پلار مسؤلیت دی، د کورنۍ مسؤلیت دی چې ماشوم ته داسې غذا ورکی چې هغه هم صحی وي، هم حلال وي، هم بالاخره د ماشوم هغه ضرورتونه پوره شي. الله سبحانه و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي چې ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، تاسه په خپل لاسونه زانونه حلاکت سره مواجه کوي بنه. د دې هدف دادای چې کله یو ماشوم تغذیه ته توجه نشي او بالاخره یو ماشوم طعام و غذا و بالاخره خورد و نوش ته توجه نشي، نو کیدای شي هغه ماشوم ضایع شي یا حد اقل که ضایع نشي، د دې ماشوم رشد و نمو د سه په نرماله توګه و نشي. چې دا خپل په دې معنا دی چې ماشوم حلاکت سره دوی اچوي او د اسلام له نظر جدن مردود دی.
بله، تعلیم او زده کړه هم هغه څه دي چې د انسان په ژوند کې یو ډیره مهمه برخه جوړوي. کراسو تعلیم او زده کړې ته اسلام کې د زده کړې په اړه څه ویل سوي دي؟
په اسلام کې په عمومي توګه تعلیم او زده کړې ته تشویق شوی دی، حتی نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې دلته د مسلم لاندې مسلمه یعنی خزینه هم شامل دی. او همدارنګه دا تعلیم فرق نه لري چې هغه ماشوم وي که هغه ښځه وي که هغه نارینه وي، ځوان وي، پیغله وي، سپینګری وي، په هر مرحله کې د تعلیم په مسلمانانو باندې هغه تعلیم چې ضروری دی، هغه تعلیم که هغه دینی وي یا دنیوي وي، چې د هغه تعلیم په اساس یو مسلمان یا انسان وکولای سي ژوندانه امور کې موفق او کامیاب وسي، چې دا تعلیم ماشومانو ته هم متوجه دی. یعنی ماشوم د تعلیم په برخه کې په اسلام کې د سن او کال قید نه دی راغلی. ان هر کله چې ماشوم وکولای سي چې تعلیم وکړي، ولو کاغه دوه کلن وي درې کلن وي او کلن وي، فقط د ماشوم استعداد ته باید وکتل شي او په هماغه وخت کې په ماشوم باندې تعلیم او زده کړې شروع سي. اما دا زده کړه او تعلیم په داسې یو انداز سره وي چې یعنی په ماشوم باندې فشار را نشي او ماشوم زړه د تعلیم او زده کړې څخه تور نشي. او همدارنګه نبی صلی الله علیه وسلم په ډېرو روایاتو کې د مور او پلار په دې باندې تشویق کړی دی چې خپل ماشومانو د زده کړې په هکله توجه وکړي او ماشومانو ته هغه علم او هغه زده کړې وروښیي چې کوم د یو ماشوم په حیز د ماشوم په حیز د انسان ورته ضرورت دی.
بله، اوس راګرځو د امنیت برخې ته. روښانه خبره ده چې که چیرې امنیت نه وي نو نه زده کړې کیږي او نه ژوند په نارمال ډول مخکې ځي. د امنیت په برخه کې د اسلام دین څه ویلي دي چې څومره سهولت باید ماشومانو ته وي؟
یو خو عمومي امنیت دی چې هغه د ټولنې امنیت دی
په خپل د یو کورنۍ په ساتل یو ماشوم
اما دلته هدف کیسی. بله بالکل، هدف د ماشوم د امنیت داده چې ماشوم په عمومي توګه سالم پاتې شي، حتی یو ماشوم په کور کې یوازې پرې نه خودل شي. کله چې ماشوم چیرته لوبه کوي، دغه د لوبې په میدان کې داسې اشیا او داسې شیان موجود نه وي چې کله ماشوم هغه اشیا سره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر شي، یا کله چې په کور کې په طور د مثال برقی وسایل او اسباب وي، نو دلته په مور و پلار باندې او همدارنګه په کورنۍ باندې واجب دی، لازم دی چې د اشیا او وسایل هغه اشیا او وسایل چې کوم د ماشوم ورسره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر کیږي، دا اشیا باید لرې وساتل شي. او همدارنګه بل امنیت روحي او رواني دی، یعنی ماشوم سره داسې یو چلند او داسې یو برخورد بشي چې هغه چلند انساني وي، اخلاقي وي، اسلامي وي. حتی علما فرمایي، دانشمندان فرمایي چې ماشوم باید په داسې یو ډول سره تربیه شي چې حتی دی په مجالس و محافلو که هم شرکت کی داسې احساس دی حقارت و نکی، یعنی ماشوم ته په درنه سترګه باید وکتل شي. او همدارنګه په هغو کورنوی که چې تاوتریخوالی وي، متاسفانه هلته ماشومان صحیح وده نه کوي او همدارنګه هلته ماشومان ته سیروانی او ذهنی مشکلات پیدا کیږي. یعنی حتی کوشش وشي چې په کورنۍ کې مور و پلار او نور کسان تشدد و خشونت جنگ جګړه و نکی، خو تصادفاً که وشي هم باید دا د ماشومانو د سترګې څخه لرې وسي، ځکه چې دا د ماشوم په رواني امنیت کې بد اغیزه لري.
ډېر زیاته مننه، خیر وسي.
تشکر تاسو.
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د دینی عالم شمس الرحمن فروتن خبرې په اسلام کې د ماشوم د حقونو پاکله واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
لنګ احمد دا لنګ دومره بته سره بند کی لکه په اوس یا لنګ چې وای د څه وګړ لکه دا اوس زه بیا په مرمه وشتلم دومره بته سره بند کی
دیو معلول غږ مو اوریدل چې خپل ژوند څخه شکایت کوو. مسئول کسان دوی ته څه جواب لري؟
په بیلابیلو برخو کې، حتی د دوی د صحت په برخه کې د ښه خدمات ورته ځکه کیږي، یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمند مکتوب په اساس دوی ور معرفي کیږي تر څو د دوی درملنه وشي.
نن په همدې اکل غږیږو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان ډیری اوسیدونکي په تېره بیا معلول کسان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اقتصادي ستونزې، سیمي مشکلات او د ځینو خلکو بد چلند نور له ژوند څخه نیلي کړي دي. بل خوا یو شمېر عام وګړي بیا له معلولینو څخه سر ټکوي، وایي چې دوی ژر غوسه کیږي ان تر دې چې وار هم کوي. اوس مهال 120,000 معلول کسان چې په جنګ جګړو کې د بدن غړي زیانمن شوي دي، د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې ثبت دي. دا چې یاد شوي وزارت کوم کارونه ورته کړي وروسته ورپنې غږیږو. په پیل کې معلول شوی جمیل وایي چې ولې بې حوصله شوی دی.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان حوصله ډېره کمه شوې ده. شاید از ما سترګو دید ور سره کم شوی دی. مثلا نور په وجود کې ډیر پخ سره راغلی دی. کور بچان یې د غاړې اوسیږي کنه، د سړي اعصاب زیات خرابوي. او په دوم قدم کې چې دا خلک وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځيږي او موږ داسې مثلا یا پښه نشته یا داسې مثلا دغه په اندازه دغه وخت کم سیت یو څه باید درېږي. او خصوصا په هغه کومو ځایو کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځایو ته ځي هلته ډیر سړی مایوسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم، که چې د ډېره پورته کټ ده.
له معلولینو سره تریخ چلند او هغوی په بېلابېلو نومونو یادول د دې سبب کېږي چې معلول کسان په رواني لحاظ وځپل شي. احمد جان چې له ډېرو کلونو را په دې خوا معلول دی وایي،
د افغانستان د معلولین چې دي دا قهرمانان دي، د وطن دي، دیو قرباني ورکړه. زه د مقاموس خون هم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلي کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره دی راوي هډې رسېږي وکی. ځکه هغه وخت کې چې دوی په ماین باندې ورتله، په ټانګ باندې ورتله، په توپ ورتله، تیاری سره جنګېدل، آیا هغه وخت کې دوی نه وپوهي؟ ښه پوهې وه. په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ سیمه سبان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو. آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه پورې؟ یا د لنګ احمد دا لنګ دومره بد تاثیر راباندې کوي لکه په اوس یا لنګ چې وایي داسې وګڼ لکه دا اوس چې زه بیا په مرمې سرم، دومره بد تاثیر راباندې کوي. یا دا ډېر بد لفظیت دی، یا وایي ګوډ راغی یا لنګ راغی، دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
جمشید بیا وایي چې د سختګي غړو کارول بیا یو بل مشکل دی چې دی ډیر پازاب کړی، خو څه وکړي، له مجبوریته په سختګي پښه ګرځي.
سختی را باندې ډیره تیره سوې، بیا یو پښه سختګي پښه واغی کې زه ډیر په تکلیفو مزلات مې شخ پاتې سو. سیغه نو بس ما ته معلوم یا خدای ته معلوم یې سه کته منډې که پورته منډې که جنگ جډل پریشانی جیګرخونی بې پیسګي زخمی گیری ورورم شهید سه منگ خور از پزون که ندنی دنی خوری که رکتر را بده وای خوزار طول خبری همی خواهد سزده ما پکه ماین بنده والو تزا بله خواهد در دیر تکلیف و سماتا میلاو ست مزاغ رقم زالا داده منگ دی افغانستان دی خلق و بنونو سخ شالی.
ده کورانه نفقه بیا تر طول لوی مشکل دی چه معلول و کسانو تا ور لغاری دی. نایم وایی چه لیوی خواه معلولیت لبلا پلا ودا چه ده کورانه غری کم چه غواری خوزه نشم برا برا ولی دام دیر زوری وی.
کور که مگا آتنا پریو وقتی که چه مگا ماین وار وزه ولو نو مگا با داغ خپل زان تفم چه کتل چه هو تو گره چه مگا پخیم دلاسه لاله مگا پاینده که کارو بارم نشو که ولی مگا با چه که بود داغ سی جون پا مگا تریخ تمامه دلو فرض مثال چه ماشینه اوغو وقتی در لو داد بیا ماشینه پا مگا بانده قطش ول دی بله خوانم خی داغ سی به مگا کارو بار نشوی که ولی نو جون پا مگا بانده دیر تریخ تمامه دلو زکای چه دی اولاد نپخم نپیدا که دلو یا نمره را کرده ترو سر ناجوره داغ هم جوره نده.
درناوی، مهربانی، ښه خبره هغه څه دي چې معلول کسان ژوند ته امید ورکوي. عبدالکریم صفای وایي چې موږ له چا څخه د نقدي مرستې تمه نه لرو، یوازې ښه چلند ترې غواړو.
نامیدگی و چه کلا چیرته مثال پرزن کار تا روان شلو چه یا چیرته منگ تا کار پیدا شی آل تا به منگ تا ویل چه تاسو نشه که ولی چه کار وکی تاسو توان ده کار نلره ده غز منگ بد خطره و که مشران دی که کشران دی ده دولت مردان کسان دی مثال عادی خلق دی تجاران دی دوی باید معلولینو سر مرسته وکی که نقدی مرسته نشه که ولی ده جب مرسته وکی خ اخلاق ورسره وکی مثال یو نوازش وکی ورته چې هغه معلول ازلې ونول ویږي او کچیر ته هغه تهدید شي، توهین شي، تحقیر شي بیا هغه دونه چې مثال فرزن غم لري غم دوه چنده سل چنده کیږي مایوسه کیږي نه کار کولی شي. وای یو متل ده، دست شکسته کار میکنه، دل شکسته کار نمیکنه.
دیو کسانو خبرې به هم واورو چې وای معلول کسان تریخ چلند کوي.
ما خپل سر ګولیدلی دی چې مایوبن په لږ باندې موټر وهي او شیشې ماتوي مایوبن خلک وهي دلته مظاهره و د مایوبن موټر چلول موټر نه پرېښودل په وجه چېرته ایسې ودرېږه بس شروع ورو کول بدون لیدنې چېرته ایسې ودرېږه د بس شیشې ماتې کړه د بس چت کړه کانځا کوي زشت خبرې کوي خلک وهي دومره خشونت نه کار اخلي چې حتی د دې موجب کېږي چې نور خلک مایوب کړي.
دی ورونو کې هم داسې کسان دي چې ډېر د چوکات نه وځي او ډېر داسې خبرې د خوله نه بعضې وخت صادرېږي چې زه شرمېږم چې هغه په راډیو کې تاسو ته بیان کړم.
راځو بیرته د معلولینو د ستونزو حل ته. موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمد ځینې پوښتلي چې په دې وروستیو کې دوی معلولو کسانو ته څه کړي.
د دولت مسؤلیتونه دي چې باید خپل خدمات وړاندې کړي او کوشش باید وسي چې هغه خدمات په خپل وخت زمان او ښه خدمات وي تر څو پرې دغه معلول یا د شهید ورسه یو څه خپله د ژوند چارې مخته بیوړل شي. خوشبختانه ویل سم چې په دغه وروستیو کلونو کې ډېر یو ښه تعهد د خپل د هیوادوالو قدرمنو معلولینو دپاره لري چې باید د معلولینو وضعیت بدلون پیدا کی او د دوی لپاره ښه سهولتونه پیدا سي. یعنی زه تاسو ویل سم چې په بیلابیلو برخو کې حتی د دوی د صحت په برخه کې د ښه خدمات ورته ځکه کیږي، یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمند مکتوب اساس دوی ورو معرفي کیږي تر څو د دوی درملنه وسی. د زده کړې برخې دي چې خوانزي مرحله ده او حتی ک د غن لوړ د لوړ زده کړو موضوع ده، حتی د کسانو چې موږ د ماستری دورې د پرور معرفي کړی دي. تازه نوی برنامه مو تفاهمنامه چې موږ د لوړ زده کړو وزارت لاسلیک وینځو په دې کې 211 سن از من قدرمن معلولین به د لوړ زده کړو لپاره به بهرنۍ هیوادونو ته دوی استول کیږي. څه دا یو ډیر ښه چانس د دوی لپاره ده. د 8 لیګلو مسله چې نه تیر کال مو هم په دې پروسې کې دوی شامل کړی او ځنګړې برخه مرته اخیسته و، همدارنګه شین په بیلابیل برخې خدمات وړاندې کیږي. هیله مې ده د ساده خدمات نور هم ډیر سي تر څو پر دوی په ژوند کې خو بدلون راوستي سي.
دا چې معلولو کسانو ته د کار په برخه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څه کړي بیا هم احمد ځای
د کار په برخه کې یو ماده چې په قانون کې راغلي ده چې باید 3 سلنه دوی باید په دندو وګمارل شي. د دې ماده د تطبیق لپاره چې یقین د تاثیر منم چې په ډېرې ادارات کې په سمه توګه نه ده تطبیق شوی، زمونږ حالې ځلې یا هم وایي چې زمونږ جګړه دوی سره روانه ستر څو پرې په هر شکل چې وي دغه ماده موږ تطبیق غواړو. او په دې وروستیو کې خوشبختانه زمونږ حالې ځلې ډېرې شوي چې اوس مو د اصلاحات اداري کمیسیون سره هوکړې ته رسیدلی ستازه تقریبا 8000 بسته یو او شاوخوا 9000 بسته نور اعلانیږي په خیر سره په ملکی خدماتو برخه کې. سپدې کې به مونږه غوښتنه دا وڅ باید 3 سلنه د قدرمنو معلولینو موجودیت باید حتمی وي او ان شاء الله په دې کې به یعنی مونږه په زغرده کار کوو او په جدیت به کار کوو. د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې مورته برنامه پیل کړی دي، تړونونه نور سره لاسلیک کړي دي چې باید دوی فنی او حرفوي زده کړې واخلي. سپ کوم ځای کې دوی وکولای شي که زده کړې نه لري نو د خلکو کولای شي ځان ته یو حرفوي زده ولې ستر څو پرې دغه په اساس باندې خپل ځان ته یو څه کاروبار خپل د ژوند چاري مخته بیولای شي.
معلولین د ټولنې هغه کسان دي چې د بدن غړي غوڅ شوي. دوی د روغو کسانو په اندازه صبر او حوصله نه لري. دوی ښه چلند ته اړتیا لري او ستونزو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. همداراز معلول کسان هم باید تر خپل وسه پورې نرم چلند وکړي. په دې ډول به هم دوی او هم نور کسان خوښ او خوشحاله وي.
Thank you. خدے دے پپا واڑا وے پیاجنا سمے پتو